افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته موزنو ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلای کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس تصدې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدې سره به کرایې هم راټیټ شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې وایي باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واورئ چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونه روانو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي 30 میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکی ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژۍ د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډېر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اګست په 15مه پخوانی حکومت ړنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروی په کانفرنس کې له افغانستان سره بشری مرستې د بشری حقونو د وضعیت په خواله پورې وټړلې. دغه ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغه ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقونو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقونو ټینګښت غوښتی دی. دغه کانفرنس ته وربلل شوي خزینه فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې له لارې په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمېر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اته میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ورنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2020 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی و. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوي بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړی چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته بریته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې نوي تنه وژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبلې خو د طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکي وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هرکلی کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوي برید کې د وژل شوي اتلس کلنې زرغونې تر دی. وایي پر خوانزي برید جنګي جنایت دی او مجرمانې باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازینی عزیز الله لاسه ورکړه. له دولت مغوښتنه ده چې باید د پیښه وڅېړل شي، عامل یې پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوی وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غوښتنه ده.
هاخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي برید ته په اشاره په جګړو کې د جنګي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولي. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنګي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خوانزي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، ښوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلي دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونې کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. په اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست عامر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خود دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنگي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. همدا ټول هغه جنایات په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول. دا که دا وڅېړل چې دا به ډېر ښه سي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنګي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلې وسله والو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلې وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې 4 لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤله رسما نه ده بلل شوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ چارواکي د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسېدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې نور غیر فعال ملي بسونه دې هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وایي په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 2 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغبل شوی بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي. که لګول شوي هم وي، ټایر، بیټرۍ، دروغنیاتو برخه، ځینې پرزې چې ورته اړتیا وي هغه ورته اخیستل شوي چې دومره پیسې نه کېږي. خو هغه 621 بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکارېږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
ښاغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم ښاغلی امان نه وایي چې په بیا رغول شوي ښاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوي دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوي دي. مخکینی حکومت هم په وار وار د خراب شویو ملي بسونو د جوړولو خبره کړې وه چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیته وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپلا نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډېره هوارې شي. د کابل ښار اوسېدونکي تلاش او سمې ولا
لباسونو د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډېر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او خلک کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره کم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډېر ښه دی، ځکه په اوس مهال کې
د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلهاو که په زرګونو نه دي، نو په سلهاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي چې دا تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې لویدیز ډیپلوماتان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښه والي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اصولو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه هم له طالبانو دا ده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې بیا وایي د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی ډېر ناهیلي شوي او نه پوهېږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانیستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډېرو د کونړ زده کوونکو نجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځیو خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځیو دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د خونځیو د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځیو تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي که چېرته په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټول ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلي ده، دا ټول بې ځایه په سینده کوي. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سرته رسي. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیل ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمونږ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي، نو موږ امید لرو په راتلونکي پسرلي کې به انشاءالله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمونږ خویندې به انشاءالله مکتبونو ته ځي، کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي د هغې په موافق به انشاءالله دغه ستونزه د حل کېدو والله ده، انشاءالله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګند شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ږغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیسته ورزیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همداراز دا کسان چې نومونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریل ګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړی پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورهاخوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرستې چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندویه ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو تاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پرېښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی دی. کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه یې د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په غاشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خورا او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي. که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي. پیغامونه مو ډیر پریخیدی، خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریخیدی.
تاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه بلحان خبرې کوم نګرار ولایت نه صفود ولصالیونه. یا به دغه تبټیو کې مونږ ډېر زیات بیچاره به غریب راځي او قرضدار او پورداري دي. دغه تمرات سره زی مونږ رور ګور را ګور را لامی امارات رو ایست کا چې دا نه ورکه شروع چې مونږ کوم کاله تمرات سره شروع او سوال ته زور یم څو ګلې صاحب نن رو تو تپوس سي مونږ آزادې راډو نه دا هیله درو چې مونږ دا پیغام نشر کی ورور زمونږ بیر ورو دغه تر خپل سرخط بټیو کې ورو نزی اتیا بټی دي سل بټی دي ډېر زیات قرضدار پورداري دي خلک رو ایست سپورت یې څو نه کوي. دغه اسلامي امارات نن دغه پیغام دی خوایف هم دی ورو مونږ ته هم لارو کولا وکي من پاکستان ته وړو رو موږ خپل مزدوران یو کده د اسلامي مقصد کې راغلي ورو زمنګ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیا به موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم، زه عبد الله د خوس ولایت د لشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدون کایم. اوروره دغه د خوس والی چې په کوم خوس والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارو دي چې کوچانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرستې د ببرستان او چرګوټي دغه حکومت ته هیڅ کله ورکیږي.
سلامونه او نیکی هیلی ازادي راډیو ته کارکونکو ته او زموږ ته ټول سوایم. سادی چې د ناروی چې کوم غونډه وسوله په هغه کې د موږ دا هیله کوو چې د دغه عوامو سره د مرسته وسي او دا بندیزونه د عوامو سپورت سي او دې د عوامو ته وګوري د عوامو او هغه خوځښت د وګوري چې عوامو کوم تکلیف سره مخامخ دي. نو د ازادي کولو د خزه د خواهش لرم چې دا خبرې نشر کی او ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیت د ولسوالۍ په خاص ډول د کښو د علاقه خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وسن لري اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي، واره ډېر سوي ده، لارې بندې دي، مسکر کلات لار د ټرافیکو پر مخ د واره لعمل بند سوي ده. یوې خوا کم تګ نکېږي، باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادي راډیو څخه مهمه هیله ده چې زموږ سره پیغام ټول مقامات او د امارات ورسوي. پدیر درنښت محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د مخافیل لکې
له دې څخه خان د زابل ولایت لاوی لکې څخه خاطر پټه ما چم وروره دا کله لړیواله مرستې چرابې دغه طالبان لا توهانه پکې کوي. خوار او غریب خپل شی تر نه رسیدي. دې چې خوار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړې خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات یې نو موږ غواړو د نورو مقامات څخه موږ غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک دې بدل خلک دې چې د افغانستان اغه ته هر وته خپل حق پر ورکیږي او کم دوترو والا چې دی یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډیر لاس وهنه کوي ولست سم نمایي شي نه رسیدي. ګرد به خپل کار کوي کنجان ته کوي او نم معنا په نامو د خوارو د غریب راځي. ازادي راځي ته خو یو جهان مننه ټول مقامات پر مزاوات ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مخکمو د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه واوریدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي سر ټکاو. په افغانستان کې ویل کیږي چې له نیمایي زیات نفوس یې خواړه، کافي خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی، د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو کډوال عراقي سره واده کړی، دې واده څو ورځې دوام کړی، ناوې پکې داسې جامې اغوستي چې د الماسو له غمیو ډکې وي. نور بل احمد چې برواورو
د شهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناو یا وزوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شول. په برونای کې بي سیمه ییزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 90 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجر شوه. کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللی، هلته یې انجینری لوستی ده. د شهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شهزادگی فضیله شپش دیرش کلنه ده. پاچه دول سابلادونه لری چی دایه نهمه ده. دا شهزادگی ده برونای ده باسکتبال ده ملی لوبدلی کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماستری کړي. د برونای پاچا حسن البلقیه 15 کلن دی. دی له 1968 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برونای د شهزادګانو نور ودونه هم ډېر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شهزاده عبدالمالک، شهزادګۍ حفیظه او شهزادګۍ مجیدې ودونه هم ډېر مجلل و. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بېساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیځ ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 30 میلیونه بېوزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلي دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور 4 کاله و 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمانیا بی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ 1.5 میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمانیا بی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمانیا بی لوبډلې د دې سیالیو په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ یې خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي دغو سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکهخیل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ 1 میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د 3 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکهخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکهخیل او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولای شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالۍ نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکهخیل لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 5 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینهوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینهوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدرېشن ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو له امله خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر یې غږ اوچت کړ. دا لاریونونه او اعتراضونه هم د ښځو او هم د نارینهوو لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه یې نیول شوې. تازه یوې معترضې مېرمنې یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې مېرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد مېرمن دوی نه ده نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولی چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاصې کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خپرونه کې د همدې لاریونونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لاریونونو سره د مخالفت پایلې به څه وي او څه ډول کېدای شي چې دا لاریونونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. مو غوښتل په خپرونه کې له دغو لاریونوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې خپلو لاریونونو او خپلو غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه له ډېرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې راسره وي. خو نور میلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث راسره کوي. د خپرونې میلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدي، سیاسي شنونکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدي صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د کابل وروستي لاریونونه تاسو څنګه ارزوئ، خپله یې تعقیبوئ؟ که د دغو لاریونونو په اړه راته ووایې.
حاکم اداری برپور تعقیبوں ملتوں باندھے فشار راضی امید سڑکوں تروزی یا بلہرا طریقہ مختلف حاکم اکاڑی سر مطرح کی داد بشر جھاپور کمیشن لاندے لڑیوال امر دے اور ٹول خلق جیت احترام ملی او افغان نرملی او پٹولے کے افغان ہم دیا منتخب مستثنا ملتے ابھی ہم عین خاد کی جانور کی مسکتوں نہ ہوں گی نوٹ چھلکی ہم نے لکھے بلکہ بے سادہ بالکل نکل بنرون شہروں سر سرکوں تروزی اوائی چنگون کھار آزادی اور دوڑے والوں آزادی آزادی اور سادہ کھار دے. البتہ یہ شیچ تھی جو پکابل کے دن نرمن و لارینو نہ تدیر وقت سر دیجیے طالبان کوشش کی چت خبری کو خخ پیدا نہیں کری مطرح کی گی اور سمی تراؤز خو امدر سے نوٹ پر افغانستان کے ورت لارینو نہ برفرد نے کی گی خو اکثر سمی چند راؤ جی یا دیر دس لارینو نے دی چھ یادہ جوڑ جو خورا میں جہاں گردوال میں نوٹ کی گئی اور زندہ میں اتار چوڑ کی گئی چھ مثال عظیم سے پلوزی ملک یہ بھی واضح پاکستان دلاری کو پاکستان زمینی کو افغانستان خلق تھا بے وسلی خلق تھا پاتے رہتے مظاہرے کیا اور اکبری صاحب قطع سے
کابل کې کیږي، آیا دوی رښتیا هم کار آزادی او ډوډۍ غواړي کنه؟ لکه څنګه چې د طالبان حکومت ځینې ویاندویان دا کوي، دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي، ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه. یعنی د دغو لاریونونو تر شا څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د طالبانو دا بېخي مغز غولونه ده او حتی د خندوره ده. دا مېرمنې یا مبارزه مېرمنې وي چې ځلې لاریونونه کړي وو او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو دپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف پرته له څارنوالو او پرته له مېرمنو پولیسو د دې کور ته وردي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځای نه وړي او تر نن نه پورې د دوی بیخي ځای معلوم نه دی. یوه وخت معلومه ده چې په نامه وعده کېده او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي او د هغو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو مېرمنو لیست راکړی چې په دې لاریون کې برخه اخیستله. زه فکر کوم دا ما چې د ولس لپاره یو بل هیڅ نه لري، د دې وحشت چې کوم دی کړی دی. د طالبانو دا کار تنها د میرمنو سره نه دی، هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي، غږ پورته کوي او دغه د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي، هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دي. ښه مثال یې موږ د عظیم عظیمي ورور ورکوو. طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي، یو وحشت خپور کړي، د ټولنه د آزاد ټولنې نه یوه بسته ټولنه کړي. هر څه چې دوی کوي، هر وحشت چې دوی کوي،
ستانګزای صاحب، اکبری صاحب یادونه وکړله چې کومې میرمنې چې نیول شوي دي یا کوم لارینوال چې نیول شوي دي، دا د طالبانو حکومت نیولي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولي. د رسنیو سره په ځلونو مرکې وکړې، ویل چې دوی څوک نه دي نیولي، او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان تری تم کوي، نو هغه په دې خطر کوي چې ګنې دوی غواړي بهر ته لاړ شي. که چیرې مثال دوی کسان نیسي، نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټ نه پاتې کیږي، نو ولې بیا دغسې یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې نه موږ نه دی نیولی؟
هیواد صاحب سلام تاسو ته، د بحث ګډونوال ته، ټولو اوریدونکو ته. د هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهره ولاړونه کوي، دا دوی حق ده، بالخصوص ځوانان، ځکه چې تاسو ټول ته معلومه ده طالبانو داسې حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي، نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي، نه چا ابتدایي حقوق چې نه هغه پکې تامینېږي. نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بیخي ضرور ده چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپلې مشروع غوښتنې ترې وکړي. خو متاسفانه طالبان موږ تاسو ته په دې تېرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي. متاسفانه دا یوه ډېره غټه اشتباه ده چې طالبان یې کوي. بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري. موږ تاسو د تېر نظامونه هم تجربه شول، هغه نظامونه چې خلک سرکوبوي، هغه نظامونه چې خلکو سره موازي نه روان، هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه وي، هغه محکوم په شکست دي. نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ کې ډېرې د نمونې لرو، دغه اشتباه بیا تکراروي او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډېر خطرناک وي. نو ما غوښتنه د طالب چارواکو نه همدغه ده چې که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځېږي، دوی د سلطه دوام پیدا کړي، نو داسې کړنو د لاس واخلي. هیواد صاحب، دا د هر انسان مسلم حق ده کوم جامعه کې چې اوسېږي چې هغه په خپل حکماو باندې، په خپل هغه کسانو باندې چې په دوی باندې د حکومت دعوا لري، سازنده او مثبتې نیوکې وکړي. نو ما مخکې مې یاده کړه چې طالبانو خو داسې حکومت ده چې ټول منفي منفي دی، که د هر پاین نه تاسې ارزیابي کوي یا په هره نقطه کې دوی منفي نمرې. نو داسې نظام په وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپه خوله دي کینی؟ دا هیڅ امکان نه لري. او دغه ځوانان چې راټولېږي دوی په وړاندې مظاهرې کوي، اعتراضونه کوي، دا بالکل د خلکو مشروع حق دی. خو یوه خبره بله موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو په وړاندې درېږي، باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یو اسلوب یو چوکاټ ولري. متاسفانه زه ځینې ځوانان ګورم، نه پوهېږم چې ډېر احساساتي دي، یو احساساتي برخورد کوي یا داسې مبارزه کوي او دوی په دې غوښتنو کې بعضې خلا وشته. هغه یا دادی چې موږ تاسو د فرهنګ او عنعناتو سره په ټکر کې دي، لکه څو ورځې مخکې موږ تاسو د ښځو یو مجموعه ویلدله چې چادرې ته ورچي. ضرور نه ده چې په دې شکلونو باندې دوی هم هغه خپله مبارزه خدشهداره کړي.
مننه حمیدی صاحب، تاسو د ستانګزي صاحب خبرې واورېدې. آیا رښتیا هم په دې لاریونونو کې داسې څه شوي دي چې هغه واقعا احساساتي چلند یې وبولو یا د ټولنې له ارزښتونو او کلتور سره یې په مخالفت کې وبولو؟
زه ستانګزي صاحب د نور خبرو په دې مګر دې خبرې سره موافق نه یم، په ټول احترام زوان دا خبر رد کوم. خو دغه د مخکې ستاسو د اولې پوښتنې په باره کې وایم، څو وضاحت ورکړم. ګورئ، د فاشیستو دیکتاتورو دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځه وړي. رسنۍ چې دوی د منځه وړي، د دې لپاره د منځه نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده، بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دی هغه په خپل لاس کې واخلي.
جو فاشست دولتونو په کرټرونو کې چې د سیاسي علومو په حالت کې تشریح کوي تر ټولو لویه مسله دا ده چې د خپل یو حقیقت کولی د نورو په منځ ټول حقیقتونه له منځه وړي. د خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه باندې حقیقت هر ورځ ماتوي تر څو خلک ګند شي او د حقیقت مسله د مفهوم د منځه ولاړ شي او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکړي چې د هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کولی شي. نو همدا د نړیوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده. دوی به هره ورځ راځي خلک به وژني، دوی به هره ورځ راځي خلک به زندان یا لوي، یو وروسته وایي چې دا موږ نه دي کړی درې ورځې بیا راځي چې دا خو خړه دی دوی لپاره وکړی چې هغه څه وکړی دی بیا راځي لکه جنډور مجاهد خبرې شي چې موږ حق لرو چې خپل متعارضین ونیسو زندانیان یې کړو یا بله ورځ دلته راځي چې نه دا زما خبرې غلطې تفسیر شوي دي. په دې ډول د خلکو څخه لاره ورکوي، خلک نه پوهېږي چې قانون څه دی، خلک نه پوهېږي چې اصول څه دي، خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لاره څه ده، او په دې کې خلک خاموش پاتې کیږي او د پاکستان او دیکتاتور کړي خپل اصول عملي کوي یا خپل سلطه ورسره بلې ځواکونه او محدودي. اوس راشو د ستالین صاحب خبرې ته چې واقعي دوه مېرمنو احساساتي چلند کړی یا نور ځوانانو احساساتي چلند کړی دی او ځینې مختلف یا ځینې کړنې د افغانستان د خلکو د اصول سره برابر دي. ګوره اول خو دغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی، دا کاملاً بې معنا او بې منطق خبره ده. هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی. دا په دې مطلب چې فرهنګونه هر ورځ هر لحظه هر کال نوي کېږي. همدغه چادري کتا شوي ګورې دې سبي خلک زموږ تر وخت بکو فرهنګ کې نه وه. زموږ فرهنګ هغه مېرمنې دي چې کور کلی پټی چې کار کوي او لوچ کوي چې سر یو دی حجاب مراد دی، خلک ورته پښتانه یا افغان مهاجر مېرمن وایي.
مننه حمیدی صاحب. اکبری صاحب، دغه د لاریونو نه چې تر اوسه شوی د دوی غوښتنې څومره مشخص دي، څومره واضح دي او څومره هغه د ټولنې لومړیتوبونو ته په کتو سره ټاکل شوی دي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د ټولو غوښتنې دي که نه د یوې خاصې ډلې یا د یو څو کسانو غوښتنې دي؟
ګوره، د دې غوښتنې ډېرې مشخصې او ډېرې ساده او په ډېره ساده ژبه باندې دي: تعلیم، کار او آزادي. تر دې نه بله غوښتنه ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. په دې کې کوم شرعي، اسلامي، فرهنګي، سیمه ییز مشکل شته دی؟ تعلیم په دین کې هم شته دی او حتی مکلف شوي دي وګړي په دې باندې چې تعلیم وکړي. کار خو نیاز د ژوند کولو دی، او آزادي یو انسان پیدا شوی آزاد دی او په دین کې آزادي شته ده. دې درې واړه ترې اخیستي دي. زه راځمه یو شي ته چې طالبانو په څو میاشتو کې چې راغلي، پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي؟ دوی اول د ټولنه د یوه آزادې او یوه صحیح ټولنې نه یوه بنده تړلې ټولنه ترې جوړه کړله. اول تېر هفته اته اتیا پیښې کېږي، کومه یوه تاسو په رسنیو کې لیدلې ده؟ ما تېره د دوو درېو ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي. مطبوعات یعنی آزادي بیان باندې دوی خبر کېږي ده. هیڅوک نه پرېږدي چې حتی د ولس د حالاتو نه خبر شي. او دوی واضح دي، ذبیح الله مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پرېږدو چې زموږ د دې نظام په ضد باندې څوک وغږېږي. وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي، خلک څه وکړي؟ تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي، محلي موسیقاران درلودل، د دې سرنوشت تاسو ولیدله؟ ټولې کورونه تلاشي کړل، د کور ټولې آلې ورته ماتې کړلې، موسیقي حالات یې ورته چرګول، او حتی څومره یې فزیکي او رواني شکنجه کړل. په هم ولس کې راوختل، د هغې ویښتانه پرې غوڅ کړل او د هغونه ویډیو ډکې کړله، ویډیوګانې یې د سوشل میډیا ته ورکړلې، تحقیق یې کړل. آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق پرته له محکمې نه؟ درېیم، د هغه ځوانان چې دوی په امنیتي ځواکونو کې خصوصا امنیتي مدي وپدو په سپیشل کورس په دې کې ودی، هغه څومره فزیکي شکنجه او څومره زیات شهیدان کړل. دا ټول هغه څه دي چې دوی رسنۍ بندې کړي دي او وحشت روان کړی دی، او دا وحشت د پټولو لپاره دي. د یو حل لاره دی چې دوی باید د خلکو خولې بندې کړي. یعنی کله چې ته یو چاته د بیان ازادۍ حق ورنه کړې، د ژوند کولو حق ورنه کړې، ژوند طرز باید داسې وي چې څه د دوی ورته وایي او خیرن هغه په طرز باندې ژوند وکړي، او ډوډۍ ورته نوي کار ترې واخلي، څه وکړي؟ نو مجبور
مننه
کنن لاریون کوي سبب توپک راخلی او دا چې هر څه راځي نیمه مسئول هم دغه کالیږي.
مننه اکبر صاحب. ستانګزای صاحب، له دغو لاریونوالو سره که سخت چلند کیږي پایلې به یې څه وي، او که نرم چلند کیږي پایلې به یې څه وي؟ یعنی د حکومت کوم حالت په خیر دی چې له لاریونوالو سره هغسې تعامل وکړي چې یوې حل لارې ته ورسیږي؟
هدف دغه ده چې باید د افغانستان کوم جنجال کې چې لویدلی کوم منجلاب کې چې غرق شوی د دغه نه مونږ افغانستان ته نجات ورکړو. د ملګرو چې بحث کې خبرې وکړي ګوري د ټول خبر نه یوه خبره موږ تاسو دا معلومیږي چې طالبان ځان اوس هم مسؤول نه ګڼي، پخوا هم مسؤول نه و، او که افغانستان هر خواته ځي هغوی د شانو په قصه کې هیڅ نه دي. نو اوس د موږ او تاسو یو چې باید مسؤول حرکتونه وکړو، موږ او تاسو یو چې باید داسې حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د ښېرازۍ او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي. ځکه یو نفر راجیږي هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په یو جامعه کې لري هماغه ادا کوي. دا چې ټول افغانستان په یو نفر جوړیږي یا نه جوړیږي هغه بیل بحث، خو هر نفر که یو مسؤول حرکت وکړي نو بیا معلومه ده چې نتیجه به ډېره ښه او ډېره مثبت وي. پاتې شو طالبان خبره هیواد سه طالبان دغه دا حکومتداری شړېدلې ده. ډېره مشکل ده چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي، اما د لاریونوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د دې هېواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي. دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلي، داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کالو شپږ کالو اوو کالو نه هېڅ تېر شوی نه ده، او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معین تاریخ تکرارېږي. نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منفي چې دي هغه مد نظر ونیسو.
کورودان استاد حمیدی، دغه لاریونونه چې کېږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کېږي، ملاتړ یې هم شته دي، مخالفان یې هم شته. تاسې چې دغه مسایل تعقیب کړي دي، خلک ولې مخالفت ورسره کوي یا خلک یې ولې ملاتړ کوي؟
دا اکثري مسله ده. تاسو چې کله د ټولنیزو بدلی سره مخ کېږي ښکار د هغو مخالفینو او طرفداران دواړه دي. زمو خصوصي دا ده چې د اوسنیو لاریونونو طرفداران ډېر زیات دي، حتی که مخالفت هم ورسره کېږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې، مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي یا د غوښتنو د مطرح کولو ډول او طریقه ده. دغه مسایل دي. دا هغه بغیر نور ټول خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي، خلک ډوډۍ غواړي، ټول خلک کار غواړي او ټول خلک آزادي غواړي.
اکبر صاحب، د ټولنیزو شبکو یوه خبره دا ده چې وایي څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي نو ورته وایي چې ته غواړي بهر ته لاړ شي او کیس درته جوړ کړي، او که څوک په افغانستان بهر یوه خبره کوي نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته او دا خبره وکړه. ولې دغه خبره کیږي؟ د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چپ شي، څوک دې خبره ونه کړي.
دی هغه ته زه خپل ورسره مخ شوی یم، خو زه فکر کوم چې دغه څوک چې دغه ادعا کوي یا دغه نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې، دی د ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه. تر 15 د اګست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلودله، او اوس ټول د افغانستان نه بېزاره دي. حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي، په ایران او پاکستان کې دی هر نوعه شاکه کارونه کوي خو د افغانستان نه تښتي. دې کومې کړنې دي چې خلک د دې خپل ملک نه دومره بېزاره شوي دي چې ته وتښتي؟ زه فکر کوم دغه ماجرا
هغوی وایي اکبر صاحب چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړئ، تاسو یو په ډیموکرات ټولنه کې ژوند غواړئ، نو ځکه تللي یاست. یعنې تاسو هغه څه شرایط چې دوی وضع کړي دي.
زه هم دا وایم، تاسو دغه اوس د هرې نمبایۍ مخې ته وګورئ چې څومره قطارونه دي. د خلک د څه لپاره تښتي دي؟ د ملک نه. ډوډۍ کار دی په بند کړی دی، ډوډۍ نشته ده، دودی مې څه وکړي؟ او بل نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دوی ته خلکو ته کار ورکړي، او نشته دی. د دې دلته بي عزته کېږي په دې بل کې، ځکه ډوډۍ نه لري، دوی باید دروازه وکړي، یا دروازه هم د چا نه ورکړي. په دغسې یوه ټولنه کې خلک مجبور دي څه وکړي؟ ټول تښتي. زه په ډېر وضاحت باندې په ډېر افتخار وایم چې زه د اوسنیو حالاتو نه راتښتېدلی یو مهاجر افغان یم. هیڅ نوه گزاره مې نوره په افغانستان کې نه کېدله، نو راتښتېدلی یم. تر څو به آزادۍ دپاره مبارزه کوم چې تر څو مې توان وي. زه یو خبر به ډېر واضح وکړم، همدغه ملا حسن دی زموږ رئیس جمهور وي، خو د خلکو نه په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي، د خلکو نه د مشروعیت واخلي، د خلکو ته د کار پیدا کړي، خلکو ته د ژوند زمینه مساعده کړي، خلکو ته د حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي. هغه هم اوس نه کوي د نامنی چا راوستلی وه شل کاله چا دغه حالت ته رسولي و اوس په چا په هم حالت کې یو د چا د خانه یو په دې باندې د لږ دغه حاکمه ډله فکر وکړي چې ولې د خلک دي تښتي ولې د خلک بد رد سي ولې د ولې خلک مظاهره کوي حداقل دی من هیڅ مسؤول دا فکر کړی دی چې ولې دا خلک دومره بېزاره دي.
کله چې په نورو هیوادونو کې لاریونونه کېږي حکومتونه ورسره کښېني خبرې ورسره کوي له لاریونوالو سره او د هغوی غوښتنې اوري، خو په ځینو هیوادونو کې داسې کېږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي برعکس هغوی نیول کېږي، بیا ورپسې نور لاریونونه وي یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کېږي چې بېرته هغه کسان راخلاص شي، هغه کوم کسان چې نیول شوي دي. هغه غوښتنې چې کومې مطرح کېږي د لاریونوالو لخوا هغه حل نه شي بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي. ستانکزای صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي؟
هدف ته تر رسیدو پورې ډېرې اوږده او کګلیشنه لار لرو. متاسفانه د همدغه څلوېښت کاله جنګو زیږنده وه چې موږ او تاسو دغه فرهنګ او یا هغې جامع روانې د ګساست او ماتوالي سره مخ کړو. نو د ما خبره بیا هم همدغه ده چې باید په ډېر حکیمانه په ډېر محتاطانه ډول موږ او تاسو مخ ته لاړ شو. که چیرې د حاکم نظام خو نشو ورته ویلی ډلې په مقابل کې درېږم، باید په ډېر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوژي او اصطلاحات چې دي هغه وکارو او خپل ټول حرکتونه ډېر منظم ډول مخته بوزو. نو بهتره ده چې طالب چارواکیم د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي او د افغانستان د خلکو سره ډېر نرم ډېر ښه برخورد وکړي. اګر چې موږ د طالبان نه ډېره توقع نه لرو، دوی ته بل هیڅ لار نه ده پاتې او د افغانستان خلک هم باید همدغه فکر وکړي. نو ټول باید لاس په کار شي، د منطق او د فکر نه کار واخلي چې تر څو پورې موږ وتوانېږي دغه جنجال له پخیر خلاص شو.
مننه استاد حمیدی. د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسني حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې د هغوی چپ شي غلی شي او د حکومت ملاتړ ته راودانګي کنه، خیر په دې کې دی چې اپوزیسیون دی هم وي، اختلاف یا مخالفت دی هم وي، اعتراض دی هم وي، ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي. یعنی کله چې په تا کې ستونزه ویني ستا په حکومت کې ستا په اداره کې نو درته وایي چې دغلته ستونزه ده. دغه خبره که په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تا ستونزې ته متوجه کوي. نو په دغسې وخت کې ستاسو په نظر ټول باید د حکومت تر څنګ ودرېږي، ملاتړ یې وکړي، په دې کې خیر دی که نه؟ اعتراض هم باید وي، لاریون هم باید وي.
یوازینۍ لاره دا ده چې اوس وخت کې د همدغو لاریون کوونکو غوښتنو ته پام وشي، خصوصا هنرمند هدا خاموش خبرې چې تاسو اورئ ډېرې واضح دي. هغوی باید د پخواني اساسي قانون دویم فصل دې له سره بیا درته عملي شي. د پخواني اساسي قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه ده چې موږ د هغه دپاره د رای ورکولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی، د ټولو وګړو د مسلي حقونه دي، دغه په نظر کې ونیسو او په دې ډول وړاندې لاړ شو. طالبان مجبور دي، دا د دې خبره نه ده چې دا د دوی په ګټه ده که د دوی په تاوان دي، بلکې دوی مجبور دي که په دې هېواد کې د وګړو په حیث ژوند کول غواړي. د حاکمې ډلې په حیث خو دا لرې خبره ده، د وګړو په حیث ژوند کول غواړي، په دې ټولنه کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي او وړاندې تلل غواړي او په راتلونکي نظامونو کې خپل ځان دپاره ځای ثابتول غواړي. باید دا غوښتنې وبدي د دوی لرین کوونکو او د نورو ټولو هېوادوانو سره باید کې دوی باید خپل مشروعیت ثابت کړي.
ډېره مننه حمیدي صاحب. اکبري صاحب، که په یوه دقیقه کې تاسې هم دغه پوښتنه را ځواب کړئ چې که له دغو لاریونونو سره داسې تعامل کېږي چې حکومت ورسره کښېني خبرې یې واوري ښه ده که نه، مخالفت یې وشي، او کوم یو حالت تاسې غوره بولئ؟ که یوه دقیقه کې هم دا پوښتنه را ځواب کړئ.
که دوی لاریونونو ته اجازه ورکړي، زه فکر کوم په دې کې د دې هم ګټه ده، ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړنو نه مخه نیول کېږي. زه فکر کوم طالبان که غواړي چې ملک کورنۍ جګړې ته لاړ نه شي، ملک بلې خوا ته لاړ نه شي، ملک که دی خوا ته لاړ نه شي، دوی باید لاریونونو ته او د بیان ازادۍ درناوی وکړي، خلکو ته دا حق ورکړي چې خپل مشکلات مطرح کړي، د لاریونوالو سره کښېني، د غوښتنې واوري او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي. دا حق دی دوی چې کومې غوښتنې دي، دا مشروع غوښتنې دي، دو کې هېڅ نه وه، نه فرهنګي، نه اسلامي، نه هېڅ نه وه مشکل شته. دی یو انسان حق لري چې کار وکړي، تعلیم ترلاسه کړي. تعلیم که چیرې موږ میرمنو تعلیم ډېر مهم دی، باید د دوی په خوښه باندې تعلیم وي په هره برخه کې وي، او ازادي ده او دا کچېږي نوږي فکر کوم دی وړي کستن ټولنه سربسته کړي. اول د دې د داخلي مشروعیت مسله ډېره سخت کېږي. د کله داخلي مشروعیت نه لري دی نړیوال مشروعیت ته نشتلی. نو زه فکر کوم کچېرې طالبان وړي چې دی د راتلونکو وختونو دپاره یا تر ډېره وخته د حاکمیت خوب ویني دی د بیان ازادۍ او لاریون ته باید بالکل مشروع حق ورکړي او هر وګړی
مننه
د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي غږ پورته کوي دی باید درناوی وکړي.
ډیره زیاته مننه د خپرونې بیخي وروستۍ شېبې دي له تاسو ټولو ښاغلو استاد بیت الله حمیدي، ښاغلي ظاهر اکبري او ښاغلي نصیر ستانکزي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. ساعت